آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
افغان او پاکستانی مقاماتو نن په ویش کې درهمه غونډه کړې ده په فرانسې کې د ولسمشر د دوهم دور ټاکنې په لسیوي او د باکو حرام د وسلوالې ډلې څخه دوه اتیا انجونی خوشی سوي دي
جمهور رئیس اشرف غنی د ایران د خارجه وزیر سره د لیدنې په وخت کې په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان ثبات د سیمه ایز ثبات قرباني نشي د افغانو قواو پولیکو کې د ښځو د ډېرېدو ګټې سدي همداشان بله مسله دا ده چې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي افغان محصل احمد سینا سباون ته د سرو زرو مډال په غاړه کې اچولی دی د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې خلیل خان لولي
السلام علیکم که څه هم په چمن کې د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ جګړه درېدلې خو د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم بنده ده او دواړو خواوې د شخړې د هوارولو لپاره خپل دریځونه وړاندې کړي پاکستانی چارواکي وایي چې له افغان سره به پوله دمګړی تړلې پاتې وي دا پوله د تیرو جمعې په ورځ د افغان او پاکستانی عسکرو ترمنځ د ډزو له تبادلې وروسته تړل شوې ده د یک شنبې په ورځ په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو مشر جنرال عامر ریاض په چمن کې خبریالانو ته وویل تر څو چې افغانستان خپل دریز بدل کړی نه وي دوی به د سپین او چمن سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانیزي هلته د افغانستان مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کښې د راولاړسو ستونزو په اړه دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د سپین بولدک په جنګ کې څلور افغان سرتیر وژل شوي دي د پاکستان د پوځ یو جنرال بیا ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو 50 افغان سرتیري وژل دي خو افغان چارواکو دا خبره درواغ ګڼلې اسوسیټ پریس وایي تورن جنرال ندیم احمد د یکشنبې په ورځ په کوټه کې خبرارانو ته وویل چې په دغه جنګ کې د پاکستان دوه سرتیري هم وژل شوي دي او نه نور ژوبل شوي دي د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان سرحدي قواو د قمندان جنرال ندیم ادعا درواغ ګڼلې او د حقیقت ډېره لیلې لري بللی هغه د امریکا ژغ آشنا لريته داسې وویل
دا ټوله بیا ځای ده د سیند او هغه منطقه خپله پر دې شاهدي ادا کوي چې څه پېښه شوې ده
په کوټه کې بیا د پاکستان د جنوبي زون ډګر جنرال عامر ریاض خبرارانو ته داسې وویل
اور مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان کی چار پانچ پوسٹیں تباہ کرنا پڑی افغانستان کے
زه د دې معلومات پور کول خوشاله نه یم چې موږ د افغانستان 15 پوستې تباه کړي او د افغان پوځ ته مو تلفات وړول ځکه چې هغوی د پاکستان خلکو ته تاوان رسولو د پاره د پاکستان خاورې ته دننه د ننوتو هڅه کړې وه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقي په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي افغان حکومت د پاکستاني ملیشو له لورې د 50 افغان سرتیرو د وژلو دروغجنه اېدا په کلک ردوي په یو بل خبر کې د پاکستان رسنیو راپور ورکړی دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي مقامات نن د چمن سپین بولدک په ویش سیمه کې درېمه غونډه کړې او په دې کانې سیوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد صحیح کرښه به معلومه کړي د پاکستان د هیئت مشري د سرحدي ځواکونو ډګروال ندیم سهیل او د افغانستان د هیئت مشري ډګرمن محمد شریف کړي دا غونډه کې د افغانستان او پاکستان د جغرافي کارپوهانو ډلو هم ګډون درلود په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د جغرافي کارپوهان به د لکمان او جانګیر د کلو سروې وکړي دواړو خواوې به په دې هم کانې سوي دي چې د ګوګل او د جغرافي نقشو د لارې به دغه سروې مکمله کړي رسنیو په راپور کې لیکلي دي چې کله دغه سروې مکمله سي نو کابل او اسلام آباد ته به راپورونه واستول سي او د سرحدي دروازو خلاصولو پریکړه به د سروې د مکملېدو وروسته وسي د افغانستان د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې نن یک شنبه په کابل کې له خپل سیال صلاح الدین ربانی سره خبرې کولې وویل ایران او افغانستان په یو خطرناکه سیمه کې سره ګډ ژوند کوي او په وینا یې په دې سیمه کې د تراګرۍ او سخت درزي د پردیو د خوځښتونو پایله ده په فرانسه کې د ولسمشری د دوهم دور ټاکنې پیل شوی دی. اکثره فرانسویان وایي چې دا د هیواد په عصري تاریخ کې تر ټولو جنجالي ټاکنې دي. دا هغوی په نظر دغه انتخابات به یا جهاني کېدو ته د فرانسې لاره هواره کړي او یا به فرانسه د اروپایي اتحادیې نه بهر ځان ته جلا لاره غوره کړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د کابینې په غونډه کې امریکا ته د خپل سفر په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو یو ښه ملګری او د ته به ښه هرکلی وایي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل ټرمپ غواړي چې د فلسطینیانو سره د سولې لپاره د هر فرصت په اړه غور وکړي، کوم چې دی هم د دې کوشش حمایت کوي. صدر اعظم نتنیاهو د فلسطیني دولت په مشر تور ولګو چې تراګرو ستاینه یې کړي او مالي کومکونه ورسره کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د کندوز د کلزال ولسوالۍ به ډېر ژر له وسلوالو طالبانو بېرته ونیسي. د اردو سرپرست لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی چې نن یې د کابل په نظامي تعلیمي مرکز کې د ملي اردو د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی و، خبریالانو ته وویل د کندوز په اړه یې پلان جوړ کړی او هلته به عملیات وکړي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د شنبې په ورځ د امریکا د اردو تر ټولو لوی بم چې د بمونو مور په نوم یادیږي انتقاد وکړه او وایي چې د مور ټکی باید یو وژونکي وسلې ته ونه کارول سي. هغه دا خبرې په واټیکان کې یو شمېر مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. د نایجیریا د جمهور رئیس دفتر چارواکو د شنبې په ورځ د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د باکو حرام وسلوالو د هغو 200 څخه زیاتې د ښوونځي نجونې چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک لسیمه څخه درې کال لمخې تښتول سوي وي، د بندیانو په تبادله کې دوه اتیا انجونې خوشي کړل سوي دي. د باکو حرام وسلوالې ډلې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې شاوخوا 200 انجونې برمته کړې وې. د باکو حرام وسلوال ډلې په نایجیریا کې په تیرو وو کلونو کې د 30,000 څخه زیات کسان وژلي دي او د 2,000,000 څخه زیات کسان یې بې ځای کړي هم دي. دغه ډله غواړي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې اسلامي خلافت جوړ کړي. د جمهور رئیس دفتر په یو بیان کې د سویس او د نړیوال سره صلیب کمیټې سره مننه سوي ده چې د اوږدو مذاکراتو وروسته په خوندي توګه دوه اتیا انجونې په خوشي کولو کې مرسته کړي. د پاکستان اردو وایي تېره شپه ناوخته د کشمیر په جنجالي سیمه کې هندي نظامیانو لږ تر لږه 4 پاکستاني کلیوالو باندې ډزې کړي دي او وژلي دي. بلې خوا د هند تر کنټرول لاندې سیمې کشمیر کې پولیس وایي یاغي وسلوالو د پولیسو په یوې ډلې حمله وکړه او درې ملکي کسان او یو پولیس افسر یې وژلي دي. په دې ډزو کې یو برید کوونکی هم وژل شوی دی. او نن په نړۍ کې د خندا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د ښوونځیو زده کوونکي خپلو ټولګیو ته د نوتو سره د حیوانانو داسې ماسکونه اچوي چې خاندي. د خندا د ورځ هر کال د مې په لومړۍ یکشنبه لمانځل کیږي. دا و خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. در نوریدونکو مخکې مونږه دا خبر وکړه چې جمهور رئیس اشرف غنی د ایران د خارجه وزیر سره د لیدنې په وخت کې په دې ټکټ ټینګار کړی دی چې د افغانستان ثبات باید د سیمه ایز ثبات قرباني نشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ایران د بارنې چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په کابل کې کتلی دي او ویلي دي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نه د ایران په خلاف کار واخلي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را کړی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د یک شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د ولسمشر سربیره د افغان حکومت له یو شمیر لوړ پوړو دولتي چارواکو سره له تروریزم او نشه یي توکو سره د اغیزمنې مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایران سره په اقتصادي، ترانزیټي، له تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د خپل حکومت د هر اړخیزې همکارۍ ری ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی په سیمه کې تروریستي ډلې د افغانستان او ایران ګډ دښمنانو بل او زیاته کړه چې افغانستان هیڅکله له تروریستي ډلو څخه د وسیلې په توګه کار نه دی اخیستی. ښاغلی غنی ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د ګاونډیو هیوادونو په خلاف کار واخلي او ټینګار وکړ چې افغانستان هم باید د سیمه ایز رقابت قرباني نشي. دا ولسمشر غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غږ ته وویل
مجموع که هدف دا دی چې افغانستان اقتصادي فرصتونه او دلته شته ظرفیت دا باید د یو اقتصادي همکاري د لاغوړېدا سبب شي او دلته د هیوادونه د افغانستان کې د تروریستي ډلو د ملاتړ پر ځای باندې د دغه اقتصادي فرصتونو ته او د اقتصادي ظرفیت په پام لرلو شي.
د ښاغلی مینپال پر وینا ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره ثبات او د سرحدونو امنیت ځانګړی اهمیت لري او په دې برخه کې له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی مینپال زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به کابل او تهران په مختلفو برخو کې لکه له تروریزم او نشه یي توکو سره د اغیزمنې مبارزې او د اقتصادي همکاریو د لا پراختیا لپاره د وزیرانو او معینانو په کچه ګډې کمیټې جوړې او پر کار پیل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د راجلبولو او د غراز په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د لرې کولو په برخو کې د همکاریو ژمنه کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
ایران ژمنه وکړه چې هغوی به د سولې په پروسه کې او د سیمې په کچه باندې د سولې د پروسې لپاره د ملاتړ جلبولو لپاره هر ډول همکاري چې د افغانستان حکومت اړینه ګڼي هغه همکاري به کوي. او همداراز ژمنه یې وکړه چې د هغو افغان کډوالو چې پاسپورتونه ډیجیټل سوي نه دي او مشخصا هغه کتله افغانان چې هلته زده کړې کوي او د پاسپورت د نشتون یا هم د پاسپورت د نه ډیجیټل کېدو له خاطر څخه د ستونزو سره لاس او ګریوان دي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران د سیمه ییزو هیوادونو لکه روسیه او چین په مرسته هڅه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو په سیر په افغانستان کې هم خپل موخو ته ځان ورسوي. د نړیوالو اړیکو استاد عتیق الله جعفری امریکا غږ ته وویل ایران د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه چین او روسیه په مرسته زیاتې هڅې وکړي ترڅو په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي، خو په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. هغه ویل که افغانستان په سیمه کې د امریکا لپاره د یوې لاسته راوړنې په توګه مطرح شي، دا به په سیمه کې ایران له ستونزو سره مخ کړي. د همدې لپاره ایران هڅه کوي چې لومړی په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې دا لاسته راوړنې له ستونزو سره مخ کړي او په دې هڅه کې دی چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې په افغانستان کې د ایران په ملاتړ کار وکړي. د سیاسي چارو د کارپوهانو پر وینا په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا حضور په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیت، د نشه یي توکو پراخ کاروبار او له قانوني اسنادو پرته په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو موجودیت هغه مسلې دي چې ایران یې په اړه جدي اندېښنې لري او د روسیې، چین او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي او پر مټ یې د موجودو ګواښونو مخه ونیسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان په پولیسو کې د خزو ډېرې دل څه ګټه لري؟ په دې حق له رپورت تاسو پام را اړو.
افغان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه دی تر څو د پولیسو په لیکو کې د خزو شمیره ډېره کړي. خو دا چاره به څنګه کیږي؟ او که چیرې په افغانستان کې پولیس ډېرې شي، ګټه یې خزو ته څه ده؟ یسرا د کونړ ولایت په قومندانۍ کې پولیس ده. هغه د خپلې دندې د ګټو په اړه وایي. که هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ښځو ته د نارینه او په پرتله ښه امتیازات ورکول کیږي، خو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د موجودیت او پر امنیتي بنسټونو باندې د باور د نشتون له امله افغانستان د پولیسو او اردو په لیکو کې د ښځو د جذبولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. خو د ټولو ستونزو او ګواښونو سره سره ټولنه د پولیسو په لیکه کې ښځو ته اړتیا لري، ځکه ځینې مشخصې دندې دي چې دوی باید سرته ورسی. فوزیه د ننګرهار ولایت د ښځو د محبس مرستیاله ده. هغه وایي
نه هلته کار کوو، زه د وطن خدمتګار یم او پوه شوم داخل د بابا ته مناسب کړي لومړی سر تر مانی زما ټولو خوند ته دا ګټه چې هغه هم یو سیاست دی، زه هم یو سیاست یم. پوه شه د ښځو مشکل باید چې ښځه حل کړي، ضرورت نشته دی چې بیرونه څوک راشي. مونږ داخل د بابا کې څوک پیوای کو تعالی شي، مونږ هم دلته داخل د بابا کې ډېر څه مشکلات دي. څه دي چې نارینه نارینه تعالی شي، ښځې تعالی شي، دا هم دغه پیدا ده کنه چې ښځې هم د ښځو په کار خفيږي. او دا زموږ خپل وطن د ټولو بچ په ښځو اندور باندې فرض دی، بچ خپل وجبه د سر ته ورسه، خپل وطن ته خدمت پیوي کې وصلت.
میرمن شیرین ګل چې د ننګرهار په مابس کې بندې ده، وایي د پولیس نه یوې پولیس سره خپل ستونزه خ او په آزاد توګه مطرح کولای شي.
موږ د پارخزه موږ خپلم خزه دابم خزه دې سره موږ خپل امراض خپل زړه راز وایلی شو نه تکله وایلی شو.
پورتنی دلایل د دې ثبوت دی چې د پولیسو په لیکو کې د خزو موجودیت اړین او ګټور دی، خو ستونزه څه ده چې لا هم د کورنیو چارو وزارت په دې نه دی توانېدلی چې د ضرورت وړ پولیسي جذب کړي. د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې مسؤله حکمت شایي وایي
هغه څه چې کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري، هغه څه چې په هغه پرسونل پورې اړه لري چې دوی جلب جذب وکړي او تبلیغات وکړي عامه پوهونه وکړي، نو د جلب جذب په حساب کې مسؤلیت لري. دوی هټل امکان کوشش کوي چې دغه خویندې را جذب کړي، اما متاسفانه بعضی ولایتونه دي چې په هغه کې خویندې کوي ډېرې کمې دي، بې سواده دي او حتی خو بعضې ولایاتو کې هم موجودی نه دي چې همغه محل یا هغه عنانات یا هغه رسوم پخوانی رسوم پاتې دی، تر اوسه پورې څوک حاضر نه دي چې پولیسو ته خویندې ته اجازه ورکړي او لاړ شي په پولیسو کې وظیفه اجرا کړي. متاسفانه چندغه مشکلات شته تر اوسه پورې، مګر وزارت داخله آنن آماده ده د کورنیو چارو وزارت چې په خپلو صفوفو کې خویندې را جذب کړي، البته مطابق د هغه طرزالعمل چې لروي.
پوښتنه دا ده چې څه باید وشي تر څو د پولیسو په لیکو کې ښځې ډېرې شي. جنرال حکمت شایي وایي
فکر کوم چې هغه شرایط چې اوس د مادي د نګانه پولیسو خویندې لپاره په نظر کې نیول شوي دي، هغه تشویقي پروګرامونه چې دوی لپاره په نظر کې نیول شوي دي، زه فکر کوم چې د ټولو وزارتونه ډېر لوړ دي او دغه تشویقي پروګرامونه او د دوی لپاره د اقتصاد له نګانه به هم یو ښه عایداتي یعنی منبع واوسي. پلارونو او میندو نه او د ورونو نه دا تقاضا کوم چې خویندو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه راشي او په ملي پولیسو کې خپله وظیفه اجرا کړي او په زمن کې دوی وکولی شي هغه ملي یعنی مکلفیت چې د خلکو په مقابل کې د صلح د تامین لپاره دوی وکولی شي دلته خپلې دندې اجرا کړي او ایماني او وجداني وظیفې ته دوام ورکړي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې شاوخوا 15 زره پولیس فعالیت کوي. دغه وزارت په پام کې لري چې د خزینه پولیسو شمیر د 5000 نه نیولې تر 1000 پورې زیات کی، خو د څو کلونو په تیریدو سره لا هم ټاکل شوی هدف ته نه دی رسیدلی. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د پولیسو په لیکو کې د موجوده خزو کاری مسؤلیت او خوندیتوب کا تضمین شي، نو دا به د دې سبب شي چې په ټولنه کې د ښځو موجوده ستونزې یو څه حل شي. نو شاباشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی افغان محصل احمد سینا سباون ته د سرو زرو مډال په غاړه کې اچولې دي. احمد سینا سباون د هند پنجاب ایالت کې په لولی پروفیشنل یونیورسيټي کې د اقتصاد پرشته کې په ممتاز شاګردانو کې د دغه مډال مستحق شوه دي. د سینا سباون سره مرکه لرو. احمد سینا سباون صاحب، اول خو تاسو ته مبارکي ویم چې د هند جمهور رئیس تاسو ته جایزه درکړې ده، د سرو زرو مډال درکړې تاسو ته او نور شاګردانو ته. څومره شاګردانو کې تاسو دا جایزه اخیستل؟
کور مودن صاحب خدم خور لمړی تاسو او تاسو همکارانو بیا د رادیو ټول اوریدونکو د سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
شپږ زره شاوخوا محصلین چې تقریبا د 50 هیوادونو پورې تړلې وو، خو یې خپل ډیګریانه واخیسته
په چی شي کې
فارغ شو په مختلفو رشتو کې. تقریبا دغه پونتون د 200 شاوخوا په شاوخوا کې رښتې لري چې هر کال تنه ماسرین فارغېږي. په دغه کال کې 14000 تنه ماسرین فارغ شو. د دوی له ډله هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستې وي او د پونتون د اصول مطابق هغه کسان چې چانس نه خوړلې یا د پونتون د اصول خلاف کوم کړنه نه سر تر سوري هغه ته د سرو زرو مډال ورکول کیږي. نو خوشبختانه سکل د افغانان له ډلې یو زوم چې دغه جایزه مو اخیستم.
نور څومره افغانان دی په دغه پوهنتون کې په مختلف فور رشتو کې؟ ستاسو رشته خو اقتصاد دی کنه؟
هو، زه په اقتصاد پونځي کې درس وایم. من سره راغلي محصلین په 2013 کال کې تقریبا 250 شاوخوا محصلین چې په انجینرۍ څانګه کې او د اقتصاد په څانګه کې موږ سره 30 کسان وو. موږ درس ویلې.
ها،
بیا وروسته لاغه چې کله زمنګ لسانس دوره پای ته ورسېدله،
نو دولت یو څه نور محصولم په دغه جیران کې راولېګل. البته زم د په دغه دوره کې د دولت د خوا سپورټ کړم، ټول مالی مصارف دولت د افغان دولت ورکول.
خاخه
بیروز سلاغه ځنې محصولین لاړ، ځنې نور محصولین راغله. اوس په دغه پونتون کې شاوخوا 300 محصولین چې په مختلفو رشتو کې درس وایي.
نو تاسو بیا چې دوره د ختم شو له بیرته افغانستان ته خلار نشولې، ته خو سم دلته یې کنه، نو بیا د نور تعلیم د څنګه وکړو، نور پیسې دې کم کړې؟
کله چې زما د لسانس دوره پایته ورسېده، یو لوی هیله مې دا و زما د کورنۍ چې زه د ماسترۍ دوره هم پایته ورسوم. مګر بدبختانه یو څه اقتصادي مشکلات مو درلوده، نو بیا ما د پونتون څخه هیله وکړه چې زه په لسانس دوره کې د خپل پونځي په سطح باندې مجیګ نمبر هلوځل مسلسل درې کاله. بیا وی زما سره ومه لمات یو څه کاله شپږ نو نیمای پیسې پونتون ورکې او نیمای پیسې زما د کورنۍ لخوا د خپل پلار مې اوتنه په دغه برخې مالی مصارف برخې کومه کې د ماسترۍ یو کال پوره شي یو کال مې پاتې. د سرو زر مډال زما د لسانس دوره په خاطر و، مګر وس په ماسترۍ په دوره کې هم زه د خپل پونځي په سطح باندې لوړ نمرې لرم چې دا به دوه کاله وروسته چې کله ما خپل پونځي پاتې ورسو او په همدغه نمرو باندې پاتم بیا ماته جزیره کول کیږي. خو دغه جزیره چې ما اخیستې ده د لسانس دوره په خاطر و.
ښه، نو دا د سرو زرو مډال دی چې تاسو واخسته، کله چې دا مډال اخیسته مغه سات د زړه کې څه ګرځیدل په یاد دي؟
زه چې کله سټیج ته وختم رئیس جمهور مډال لا کو نو چې د افغانستان د خوانه مینا او درنښت هغه په خندا شو راتویلې زما لمړی ځل د چزې افغان ته د زکر په خاطر دغه په غاړه کې د سرو زر مډال چوم. نو دا د یو محصل په خاطر شاید د ژوند تر ټولو خوږه خاطره و چې د خپل هیواد په خاطر باندې کما د ځان په خاطر ویاړ غنه کنه مې غنه هغه خپل افغان د جزا اخیستل. نو هغه وخت یو خدای پوهیږي چې ما کوم احساسات درلودل، مګر اوس مې د خدای ډېر شکر ویسته چې هغه خپل هغه هیواد چې کلونه کلونه په جګړو کې بل نوم نه درلود، نن د یو هیواد رئیس جمهور ورته په مسکا باندې په غاړه کې مډال چې ورته وایي چې زما لومړی ځل دی چې زه یو محصل ته هغه د افغانستان ته خو اوسې د هغه د زده کړو په خاطر د سرو زرو مډال ورکوم. ګومان کوم دا د ژوند تر ټولو خوږه
سباون صاحب څه خدمت به کوي افغانستان ته.
هغه وخت کې چې زه مکتب کوم یو لوی هیله مې دا و چې چیرې وشم کولای د خپل خلکو په ځانګړي ډول په اقتصادي لحاظ د کمزورې طبقې په خاطر د هغوی په ژوند کې اوس مثبت بدلون راوړم.
څنګه به راولي خدا خو تاسو یو عمومي خبره وکړه چې باندې د فکر کړی دی چې څه کولای شي عملاً خلکو ته، نه دا چلته لیکچرونه ورکې او خبرې وکړي خلکو ته، هغه څه نه، عملاً څه خدمت کولای شي؟
خسته پوښتنه وکړه، زه څه کولای شم په عمل کې؟ دغه وسه پورې موږ په جلال آباد کې یو منظم سیستم نه لرو چې لبنیات د خلکو ته ورسیږي. په هند کې موږ لرو، مګر امکانات موجود دي. هغه ولسوالۍ چې جلال آباد په شاوخوا کې پرتې دي، بیسودي یو ښه مثال دی، کامه یو ښه مثال دی، یا څنګه نور ولسوالۍ هغه ځای کې کلیوال ښځې د غواګانې لري، شودې راخلي، مګر مارکیټ ورته نه لري. که داسې یو منظم سیستم جوړ شي، هغه خلک چې په پیسې لري په ډېرو کمو پیسو باندې هغوی کولی شي هغه شودې چې په کلو کې د یو مور یوه ښځه د غوانه راخلي، هغه شودې بازار پیدا کړي په مارکیټ کې به خلک ښه جنس ته لاسرسی ولري، او په زمین کې به خلک چې په کلو کې اوسېږي هغوی به د خپل اوادو په خاطر یو منبع پیدا کړي. یا بله بېلګه د تویم په شمالي ولایاتو کې هم دا اوس د پروان او کاپیسا په شاوخوا ولایاتو کې انګور تولیدیږي مګر خرابېږي، مارکیټ ورته نشته. داسې یو منظم سیستم چې دغه انګور دغه ځنه راواخلي په مشرقي ولایاتو په ننګرهار کې خرڅ کړي، هغه خلک چې په هغه ځای کې انګور کرلې دي هغوی ته د وایده او منبع پیدا کیږي. هغه څوک چې په ننګرهار کې اوسېږي دغه به په ارزان باندې نسبت هغه چې موږ واردوو ارزان انګور ته لاسرسی ولري. نو ډېر کم واړه شان دي چې موږ کولای شو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړو، مګر بدبختانه په دغه برخه کې تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی.
ډېره مننه
کور ودان
احمد سینا سباون صاحب،
ډېره زیاته مننه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د سباون بشپړه مرکه د آشنا رادیو په ویب پاڼه کې اوریدای شئ، www.voa.com/pashto.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
امریکایي او روسی جنرالانو د شنبه په ورځ د سوریې د فضایي قلمرو د پاسه د دواړو هیوادونو د جټ الوتکو د پروازونو په حق له په ټلیفون کې خبري وکړي، خو معلومه نه ده چې متحده ایالات به د روسیې د اعلان ومني چې په سوریه کې په ممنوعه سیمو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکې حمله نشي کولای. په واشنگتن کې به د امریکا د خبريالانو د ګډ رپورت غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
که څه هم چې د متحده ایالاتو او روسیې دواړو لوړپوړو جنرالانو د تلیفوني خبرو په دوران کې ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو هوایي قواوو د پروازونو په اړه چې مخکې کومه موافقه لاسلیک کړې وه فعاله او عملي کوي، خو بیا هم څرګنده نه ده چې د متحده ایالاتو پوځ به د روسیې هغه غوښتنه ومني چې د جمعې په ورځ د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له هوایي قواوو نه کړې وه چې نور په سوریه کې د ډی اسکلیشن زونز یا د تشنج د کمولو په سیمو پروازونه ونکړي. دغه سیمې روسیې، ایران او ترکیې د قزاقستان په پایتخت استانا کې د یوې ګډې غونډې او سلا مشورې نه وروسته د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی وي او وای مقصد یې دا دی چې روان شپږ کلن جنگ پای ته ورسیږي. د متحده ایالاتو او روسیې د پوځونو د لوړپوړو جنرالانو ترمنځ له تلیفوني خبرو وروسته په واشنگټن او مسکو کې په خبرو شوو بیانیو کې راغلي چې د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد او د هغه روسي سیال جنرال والری جراسیموف دواړو موافقه کړې چې په سوریه کې د نظامي پروازونو په اړه به مخکنۍ موافقه چې د 2015 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې لاسلیک کړې وه په بشپړه توګه عملي کوي، تر څو د سوریې د هوایي قلمرو له پاسه د دواړو هیوادونو د جیټ الوتکو ترمنځ د تصادفي ټکر مخه ونیول شي. د پینټاګون په یوې بیانیې کې ویل شوي چې جنرال ډنفورد او جنرال جراسیموف په سوریه کې د نظامي تشنج د کمولو په حق وغږېدل او ژمنه یې وکړه چې خپل تماسونه به جاري ساتي. دواړو جنرالانو د هغې موافقې په اړه چې روسیې، ایران او ترکیې په ګډه د کرملین په ابتکار پاستانه کې لاسلیک کړی هم وغږېدل. په دې وروستیو وختونو کې د دمشق په اطرافو کې د سوریې د رژیم د قواوو او مخالفانو ترمنځ د جنګ لمنه پراخه شوې چې روسیه او ایران په تشویش کې غورځولي. متحده ایالاتو د استانې په کانفرنس کې د ایران د ګډون له امله برخه وانخسته خو خپل یو استازی هلته لیږلې و. د روسیې چارواکي وایي چې د ډی اسکلیشن زون یا په اصطلاح د تشنج د کمولو سیمې چې د جمعې په شپه فعال شوې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جیټ الوتکو پر مخ تړل شوې دي، خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ائتلافي جیټ الوتکې به څه ډول خپل پروازونه کنټرولوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان او پاکستان پوځي مقامات نن د چمن سپین بولدک په ویش سیمه کې درېمه غونډه کړې او په دې کانې سیمې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد صحیح کرښه به معلومه کړي. د پاکستان هیات مشري د سرحدي ځواکونو ډګروال ندیم سویل او د افغانستان د هیات مشري ډګرمن محمد شریف کړي. دا غونډه کې د افغانستان او پاکستان د جغرافي کارپوهانو ډله هم ګډون کړی و. په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د جغرافي کارپوهان به د لوکمان او جانګیر د کلو سروې وکړي. دواړو خواوې په دې امکانې سیوي دي چې د ګوګل او د جغرافي نقشو د لارې به دغه سروې وسی. رسنیو په خپل راپور کې ویل دي چې دا کله دغه سروې مکمل سي نو کابل او اسلام آباد ته به راپورونه واستول سي او د سرحد دروازې خلاصولو پریکړه به د سروې د مکملېدو وروسته وسی. د افغانستان د ملي امنیت وزارت وایي د کندوز د کلیزال رسوالۍ به ډېر ژر له وسوالو طالبانو بیرته ونیسي. د اردو سرپرست لوی درسي جنرال محمد شریف نه چینن یې د کابل په نظامي تعلیمي مرکز کې د ملي اردو او د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی و. خبریالانو ته وویل د کندوز په اړه یې پلان جوړ کړی او هلته به عملیات شروع کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د بیان د ازادۍ او د حقیقت خپرولو په برخه کې یو شمیر بیانو او خبریالانو ته عالي دولتي مډالونه او تقدیرنامې ورکړې دي. په فرانسې کې د دوهم د ولسمشرۍ د دوهمې دورې ټاکنې پیل شوې دي. اکثره فرانسویان وایي چې دا د هېواد په عصري تاریخ کې تر ټولو جنجالي ټاکنې دي. د هغوی په نظر دغه انتخابات به یا جهاني کېدو ته د فرانسې لاره نوره هم هواره کړي او یا به فرانسه د اروپایي اتحادیې نه بهر ځان ته جلا لاره غوره کړي. د نایجیریا جمهور رئیس د دفتر چارواکو د شنبه پر ورځ د رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د باکورام وسلوالو د هغو 200 څخه زیاتې د ښوونځي انجونې چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک د سیمې څخه درې کاله مخکې تښتولې وې د بندیانو په تبادله کې 2 انجونې خوشې کړې دي. او د پاکستان اردو وایي چې تېره شپه ناوخته د کشمیر په جنجالي سیمه کې هندي نظامیانو لږ تر لږه 4 پاکستاني کلیوالو باندې ډزې کړې دي او وژلې دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.